په کابل کې د سهار 9 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو 12 ساعته خبرونه له همدې شیبه پایل سوی او د ماښام تر 9 بجو به دوام وکړي. نن جمعه د 1499 کال د مرغومي 15 چې د 2020 کال د دسمبر 15 سره سم ده. د دې سهارنی خبري مجلې د سر موضوع مو ده چې په افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ په ترڅ کې پرون ماښام د شوزو د حقونو مدافع فرشته کوستاني په وسلوال بریټ کې ووشل سو. په دې اړه خبرګونونه هم اوریدلای سي. زفر با ظاهرم دا مجله تر دې مهال د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. په سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د غزنی والی وای د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژونکو تر کې لګولای دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حریف اتمر له یو اندونیزیایي پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د اندونیزیا هڅې وستایلې. او د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلې چې دغه هیواد کولی سي په هغو پیسو چې ایران یې له هیواده بهر لري د دې هیواد د وګړو لپاره د کورونا وایروس پر ضد واکسین رانیسي. د خبرونو تفصیل. د غزنی والی وای د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژونکو سره کې لګولای دی. جنرال سید عمر نورستانی پرون پنځشنبه ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه څېړنې په جدیت سره روانې دي.
موږ د نیکزاد صاحب د قضیه په ارتباط کلک هدایت امنیتي ځواکونو ته ورکړی، مخصوصا هغه بخشي کشفي مسؤلیتونه لري چې سرنخ موږ پیدا کړی ور باندې کار کوو. کله چې یو مثبت نتیجې ته ورسېږو ان شاء الله شریک به کو در سره او کار په جدیت روان دی.
رحمت الله نیکزاد چې په وروستۍ دنده یې په الجزیره تلویزیون کې و، د دوشنبه په ورځ د خپل کور مخې ته د خپلو ماشومانو د سترګو په وړاندې په وسلوال بریټ کې ووژل سو. د دې وژنې پراته اوسه کوم چا یا ډلې نه ده منلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له یو اندونیزیایي پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د اندونیزیا هڅې وستایلې. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي چې شغلی اتمر پرون پنځشنبه په کابل کې د اندونیزیا له پخوانی مرستیال ولسمشر یوسف کالا سره چې اوس مهال د هیواد د جماعتونو د شورا مشر دی وکتل. شغلی کالا ویل دي چې اندونیزیا په خپل توان سره د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي او د سیمه ایز اجماع د رامنځته کولو هڅه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان په قلمرو کې د افغان وسلوالو ډلو علني حضور او فعالیتونو په سیمه کې د بې ثباتۍ د دوام با اسکیج او په افغانستان کې د دایمي سولې ټینګښت له جدي ستونزو سره مخامخ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په یو بیان کې وویل چې له پاکستانی چارواکو سره د طالب مشرانو د کتنو وروسته داسې ویډیوي تصاویر خپره شول چې دوی خپل پلویانو ته د وینا پر مهال په دې وخت کې د طالب مشرانو له حضور څخه پرده پورته کوي. پاکستان ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پلاوي له سفر وروسته پر خواله رسنیو په خبرو سو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې د قطر د دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر وایي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او په جګړو کې د ټپي سوی طالبانو علاج په دې هیواد کې کیږي. د بهرنیو چارو وزارت هم دا راز وایي د طالبانو مشران د خپلو وسلوالو د روزنې په کمپونو کې هم لیدل کیږي. په بیان کې د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه شوی چې هغه وسلوالو ډلو ته د خپل قلمرو کې د فعالیت اجازه نه ورکوي چې د جګړې او وینې بیولو پر دوام ټینګار کوي. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلې چې دغه هیواد کولای سي په هغو پیسو چې ایران یې له هیواد بهر لري د دې هیواد د وګړو لپاره د کورونا وایروس پر ضد واکسین رانیسي. دا اقدام داسې مهال کیږي چې امریکا په بهر کې پر ایرانی بانکونو بندیزونه لګولې دي. د ایران د مرکزی بانک مشر عبدالناصر همتی پرون دا خبره وکړه. همتی وویل چې د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول برخې منلې چې د پیسې د سویس یو بانک ته انتقالسي. کرملن وایي د امریکا لخوا د بندیزونو ګواښته په پام سره د نورد استریم 2 نلیکې د رغونې په بشپړتیا کې د ځنډ احتمال نه ردوي. د کرملن ویان دمیتری پیسکوف پرون پنځشنبه په یوې خبري غونډه کې وویل د امریکا د بندیزونو هدف د دې پروژې مخنیوي دی چې د هدف ته به ورسیږي، خو هغه زیاته کړه چې روسیا او اروپایي شریکان یې غواړي په اروپا کې د ګاز د مصرفونکو او روسي تولیدونکو د ګټې لپاره د پروژه بشپړه سي. نورد استریم 2 نلیکه د روسیې ګاز د بالټیک سمندرګي لاري سیده جرمني ته لژدوي. امریکا د دې پروژې د رغونې اقدام غندلی او ویلې دی چې دا پروژه په اروپایي ټولنه کې د ناتو د متحدانو امنیت پر روسیې د ډیرې تکاله کبله ګواښي. او د نړۍ د کاتولیکانو کاتولیک ایسویانو مشر پاپ فرانسیس پروند دسمبر په 23مه نیټه په واتیکان کې د کورونا د دورې کرسمس د جشن په مناسبت مذهبي مراسم پر ځای کړل او ویل چې خلک باید له بیوزلو کسانو سره مرسته وکړي ځکه عیسا هم په بیوزلۍ کې زیږېدلې و. د کرسمس جشن هیڅ کله داسې نه ورمنځل سوی ځکه سږکال د کورونا د وبا د سرایت مخنیوي لپاره په واتیکان کې د سنت پیټرز په کلیسا کې له سلو لږ کسان او د بیلابیلو مذهبي رتبو لرونکو محدود کسان حاضر وو. په نورو کلونو کې به کرسمس د کلیسا په یو ځانګړې برخه کې په روم کې د ډیرا ډیپلوماټانو او شاوخوا لس زره کسانو په ګډون لمانځل کېدل.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د یو شمیر سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 23 ساعتونو کې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسماني موریز د تودو خلوړه درجه لس ټیټه منفی درې. هرات اسماني موریز د تودو خلوړه درجه وو ټیټه صفر. کندهار اسمان لمر د تودو خلوړه درجه 15 ټیټه صفر. مزار شریف کې به اسمان برګ وي د تودو خلوړه درجه 8 ټیټه 2. او جلال آباد کې به هم اسماني موریز وي د تودو خلوړه درجه 19 ټیټه 4 اټکل سوي ده.
د هوا حالت مو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب اوریدلی سي. افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ په دوام تیر مشهم د شوزو د حقوقو مدافع فرشته کوهستاني ووژل سو. د افغانستان د کورنۍ چار وزیر د دې وژنو د لړۍ په اړه وایي
ما در سکتور امنیتی بلخص در شهر کابل
مش په امنیتی سکتور کې په تیر په کابل کې کلک تدابیر نیولې دي. ل ملي امنیت سره مو یو ګډ جامع پلان برابر کړی.
په داسې حال کې چې ارګ د 95% دولتي مامورینو د بایومیټریک کېدو خبر ورکوي د ډیجیټلي زده کړو یو سازمان په آنلاین ډول خلکو ته ښوونیز پروګرام پیلوي.
دا پروګرام د ټول لپاره جوړ شوی دی. هغه کال ډیجیټل نړۍ سره ډیر آشنا او یا هم د لیرو پرتو سیمو خلک دي.
اروپای ټولنې او بریتانیا له دې ټولنې څخه د بریتانیا تر وټلو وروسته په خپلو کې د سوداګرۍ پر تاریخي تړون موافقه وکړه او د ژوند پرنګونو کې اوري.
یو ولادت دغه چې ما تعلیم کړه او درس نیولا وغه کوم کاروبار نه چنور خلک کولای غي سره زماده کاروبار تو پیر پدې کو نو کاروبار مې ډېر په خصه بیا روان.
نامو چلمو تر ونی مو پچوتو ورزو د خبرونې د سر موضوع ته. د شوزو د حقونو مدافع فرشته کوهستاني تیر ماښام په کاپیسا ولایت کې په یو وسلوال برید کې ووژل سو. د میرمن کوهستاني وژنه په افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ تر ټولو تازه پیښه ده چې د ټول هیواد په کچه اندېښنې پارولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو کار روان دی. په دې اړه احمد تکل نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړۍ کې پرون ماښام د ښځو د حقونو مدافع فعاله فرشته کوهستاني په کاپیسا کې په یو برید کې ووژل شو. د کاپیسا د امنیه قومندانې ویان شایق شورش له آزادې رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
فرشته کوهستانی فعال حقوق زن جامعه مدنی
د شزو د حقوقو مدافع مدنی فعال فرشته کوهستانی د کوهستان په حصہ اول ولسوالۍ کې د تروریستانو لخوا شهید سو. د پیښو د امنیتی ځواکونو تر څیړنې لاندې ده.
خغلی شورش زیاته کړه چې په دې وسلوال برید کې د میرمن کوهستانی ورور هم وژل شوی او رره ټپي شوی دی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای. مدني او سیاسي فعالان په هیواد کې د هدفي وژنو پر دې لړۍ اندېښنه کوي او د جګړې لښکېلو خوا وغواړي چې دایمي اور بند تلاره اواره کړي. مدني او سیاسي فعال مقدس احمد زئی په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل
د افغان فعالانو په نخښه کولو اندېښمن کړي چې دغه سلسله دوام ونه کړي او کومه ساحه چې تر اوسه پورې مونږ ځان لپاره جوړ کړي دغه ساحه را تنگ نسی حکومت باندې غږ کوو چې دغه پیښو د مخنیوي په وړاندې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو غوښتنه دا ده چې دوی د دایمي اور بندي وکړي تر څو یو باوري فضا رامنځته شي.
په کاپیسا کې پر فرشته کوهستانی لبرید یو ورځ مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشید په کابل کې په ډزو وواژه، او له هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې ووژل شو. له دې مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی، په کابل کې د تلو ټلویزیون پخوانی ویان یاماس یاوش، او په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویان د ملالا میوان په جلا جلا بریدونو کې ووژل شول. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د هڅو ډاډ ورکوي. ښاغلی اندرابی پرون پنځشنبه په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونې وکړې.
موږ په امنیتي سکتور کې په تیره په کابل کې کلک تدابیر نیولې دي. له ملي امنیت سره مو یو ګډ جامع پلان برابر کړی. موږ د ګډو پرتفي اقداماتو له لارې د ټولنې له ټولو پوړیو سره د دې ظلم مخه نیولای شو. موږ ټولو ته ډاډ ورکوو چې هغوی نشي کولای د دې وژنو په وسیله د تیرو اتلسو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو لپاره زموږ اراده کمزوري کړي.
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې هدفي وژنې د سولې پر وړاندې یو ګواښ بللی او د دې حملو د سمدستي بندیدو غوښتنه یې کړې. ښاغلی خلیلزاد پر فرشته کوهستانی او یوسف رشید وروستۍ حمله غندلې دي. ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د خبریالانو، د بشري حقوقو او مدني ټولنې د فعالانو او مخکښو شخصیتونو پر هدفي وژنو اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پخوانی غوښتنه تکرار کړه او ویل د ملکی وګړو هدفي وژنې په ډېر چټکۍ کېږي چې د اندېښنې وړ دي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو د هدفي وژنو په اړه مو د اندیشنو په اړه راپور واورید. هغه د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي چې وسلوال مخالفین د ورستۍ او هدفي وژنو په وسیله غواړي چې د مذاکراتو په میز کې امتیاز واخلي. محمد سرور دانش پرون په کابل کې ویلي چې د پوینا د افغانستان دشمن په دې ورستۍ ورځو کې شلکلنی لاسترونه په نقشه کوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان له افغان دولت سره د مذاکراتو په حال کې دي. نور حال په دې راپور کې اوري.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش د پنځشنبه په ورځ په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د مدافعینو په ملي کانفرنس کې په دغه هیواد کې ورستۍ ادبي وژنو ته په اشاره ویل، د افغانستان دشمنان د ډیموکراسي زړه، د بیان د ازادي، د قانون د حاکمیت، انتخابات او بشري حقوقو هدف ګرځولې دي.
هدف اصلي یانون این است کې
د دښمن اصلي موخه دا ده چې لومړی د خلکو ترمنځ د وحشت او نهیلۍ موج خلق کړي، او په دویم پړاو کې موږ د ټولو خلکو او دولت ترمنځ تفرقه او واټن رامنځته کړي او موږ د یو بل پر وړاندې ودروي. دریم دا چې د مذاکراتو په میز کې امتیاز ترلاسه کړي او یا د سولې پروسه له ټپه درېدلې حالت سره مخ کړي.
سره لدی شاغلی دانش د کومې ځنګړې ډلې نوم نه دی اخیستی، خو دا مهال د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري روان دي چې دغه بهیر په اصلي اجنډا بحثونه به تراتلونکو لس ورځو پورې بیرته پیل سي. د افغانستان د ولسمشر مرسیال ټینګار وکړ چې دولت د باور فضا د رامنځته کولو لپاره د طالبانو له زرګونه بندیانو خوشي کولو سره سره خپل حسنیت ثابت کړي، او هیله مند دي چې طالبان د ټیټي کچې په شوارونو ورکولو سره به د سولې د بهیر پر مختګ مخه ونه نیسي او د دوهم پړاو مذاکرات په پیل کې به هم په اجنډا باندې توافق وسي او هم به په لومړي فرصت کې عمومي وربند پلیسي. شاغلی دانش وایي چې طالبان په هر موضوع کې د اسلام وار ورستاړي د ورکولو غوښتن کوي، په داسې حال کې چې په خبرې د افغانستان ټول قوانین او بشري حقوق له اسلام سره هیڅ په ټکر کې نه دي. بل خو د ولسمشر لومړی مرسیال مورلا سالید ملګرو ملتونو په موډل ناسته کې په کابل کې ویل، د خلګو لوري زغامت تینول او د سولې راتلونکو احتمالي توافق د دې دولت تلایي کړ شده.
زموږه ته وایي ملک ته زعامت باید ولس وټاکي، نه د کویټي شورا، پېښور شورا، د اهل او اخت شورا، پلانی شورا، قومي شورا، د مصالحینو شورا یا هم د مخایرینو شورا. زعامت باید د ولس فرد فرد وټاکي. موږ په دغه ټولو کرخو ولاړ یو.
شاغلی سالی ټینګار کوي چې مرګ او زندۍ کول له هغه غوره دی چې د خلکو د رایو حق د سولې معاملې په نوم واخیستل سي. دا په داسې حال کې دی چې بین الافغاني مذاکرات د ډسمبر پر 12مه په رسمي ډول د قطر په پلازمینه دوها کې پیل سوه. د دواړو لورو مرکچي پلاوو له دوو میاشتو لنجمنو خبرو وروسته د مذاکراتو په کړنلارو سره توافق ته ورسېدل. د دواړو لورو مرکچي هیئتونو د تیرې اونۍ په لومړۍ کې د یوې ګډې اعلامې په خپرولو سره د جنوري پر 15مه او یا هم د ججې پر 16مه د مذاکراتو د توافق اعلان وکړ. د مذاکراتو د توافق لامل د سولې د مذاکراتو پر اجنډا د لا بحث کول ویل سوي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ چپه 12 شپښنوي او د اف ام پر 3.15 چپه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدل سي. د خبرونه په دې برخه کې به د احمد شیبر څخه وورو چې نړیوال ورځپاڼه د افغانستان په اړه څه کړی دي.
د سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه خبريال جی پی لارنس چې د افغانستان بیرغ پیښې څاري د خپلې نوې خبرې کړي مقالې په پیل کې لیکي، هغه سرتیرو چې په افغانستان بیرغ کې په جګړو کې برخه اخیستې ده، د تویل دي چې د نشټو په وخت دوی داسې فکر کاوه چې په وی داسې جګړې بوختي چې روشانه نه ده او انجام واضح نه دی. ورځپاڼه لیکونکی لارنس د پخواني امریکایي عسکر بن برادي د سرتیرو پام کوي په نوم کتاب ته اشاره کوي او څرګندوي چې د اکسونو په دې کتاب کې برادي هڅه کوي چې له ترهګرۍ سره د امریکا د نږدې شل کلنې جګړې تجربې د زړو منل شوي اصولو له مخې له خلکو سره شریک کړي، چې څوک پکې اتل دی، څوک پکې دښمن دی، چا ګټلې، چا بایللې. لیکوال وړاندې لیکي دا کتاب سرشمنې د دوهم ځل لپاره چاپ شو او اکسونه یې داسې ښکاري لکه یو جدول چې ظاهري تسلسل پکې نه وي مراد شوی. مثلا په یو عکس کې جنګیالي پر یو کور روان دي، په بل کې پوځیان سودا اخلي، یو ځای سرتیری پر تختونو پراته دي، یو مړی تر ټوکر لاندې دی، یو پوځي له پیشو سره لوبه کوي. د لیکوال په باور دا داسې کتاب دی چې لوستونکي پوښتنو ته هڅوي. ګارډین رسپانډ بیا د افغانستان د وی پولیس په اړه لیکنه خبره کړې ده چې د طالبانو له مرګونی بریده روغه وتلې او وایي چې زله جګړې ویره نه لرم. رسپانډ لیکي د سهار لوو تیرې وي چې په کابل کې پر هغه موټر چې سبا سهار پکې سپره وډه زی وشوې. د شیشو له ماتې دو سره د ډګرمنې سهار څلور کلنه لور چې له دې سره په موټر کې و پوچی غوښوه، دې د خپل لور سر لاندې کړ. په مخکنۍ چوکۍ کې باډي ګارډ وویشتل شو، موټروان هم ټپي شو، څلور پنځه تنه د موټر په لور ورمخته شول، دې د خپل ساتونکي ټوپک واخیست، پر برید کوونکو یې ډزې وکړې. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې څو بلاک هاخوا د سار میړه ایمل زکی خپل مشر زوی ښوونځي ته په مخه کړی و. د خپلې میرمنې ټلیفون ته دستي زنګ ووهه، میرمنې یې چې ټلیفون واخیست لا هم ډزې کېدې. هغې ورته وویل چې ټپي شوې ده. په کابل کې د امریکا شارج د افیر راس ویلسن دا برید وخانده او د پیښې په وخت کې د څېړنو غوښتنه کړې وه. په سپتمبر کې څو اونۍ مخکې تر دې چې دا حمله وشي، د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت خبرداری ورکړ چې افغان میرمنې د افراطي ډلو د برید له خطر سره مخامخ دي، په ځانګړې توګه هغه میرمنې چې له حکومت سره کار کوي یا له افغان وسلوالو ځواکونو سره. ګارډین بیا لیکي روان کال په افغانستان کې پر اتو ښځینه پولیسو ورته بریدونه شوي دي، لکه پر سهار چې وشو چې له دې ډلې شپږ وژل شوي دي.
ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د دې هیواد 15 سلنه دولتي مامورین بایومټریک سوي دي. د جمهوریت ریاست مرستیال وایاند فاطمه مورچل وایي چې دروان کال تر پای به دولتي مامورینو ته د ماشونو د ورکړې لړۍ هم الکترونیکی سي. په ورته وخت کې د هیر افغانستان سازمان د فیسبوک له لارې شونیز پروګرام پیل کړی چې په ټول افغانستان کې به خلکو ته په انلاین ډول ډیجیټلی زده کړې ورکړي. نور حال په دې راپور کې اوریدای شي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د جنیواله کانفرنس وروسته الکترونیکی حکومتولي د جی حکومت لمړی توپ دی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه اړوند ادارو ته د ځنګړي میکانیزم د جوړولو امر کړی دی. د افغانستان د جمهوریت ریاست مرستیال ویاند فاطمه مورچل وای په دولتي ادارو کې تر دې دمه 15% دولتي مامورین بای میټریکس وی دي. اغلی مورچل دا خبری د ډیجیټلیز د کړو د پروګرام د پرانیستی په غونډه کې وکړي او زیاته کړي چې د بایومیټریک ترڅنګ دولت هڅه کوي چې د روان کال تر پای د دولتي کارکونکو ماشونه هم د الکترونیکی سیستم لاري وار کړي.
رئیس جمهور در نشست های متعدد کې دره
ولسمشر په یورستی اونې کې مختلفو ناستو کې وزارتونو او دولتي ادارو ته امر کړی چې تر څو خپل فعالیتونه او د معلوماتو ورکړه ډیجیټالي کړي او ډیجیټالي حکومتداري سره مرسته وکړي.
حکومتداري ډیجیټالي کومک کنند.
په ورته وخت کې د هیر افغانستان سازمان د ډیجیټلیز د کړیو کلن پروګرام پرانیست. د دې سازمان غړي دنیا سنگر د پنځشنبه په ورځ رسنۍ ته د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال ویل دا پروګرام به د فیسبوک په ملکیا په ټول افغانستان کې خلکو ته ډیجیټلیز د کړی ورکوي تر څو د ډیجیټل په برخه کې د خلکو ظرفیت لوړ شي.
دا پروګرام د ټول لپاره جوړ شوی دی. هغه کله ډیجیټل نړۍ سره ډیر آشنا او یا هم د لیدو پرتو سیمو خلک دي. د دې کار د سرته رسولو لپاره به موږ له مختلفو رسنیزو شبکو او تلویزیونونو څخه کار اخلو.
د هیر افغانستان د معلوماتو له مخې په مجازي ډول د ډیر ډیجیټلیز د کړو دې پړاو کې $10,000 لګښت راځي چې هغه به هم د همدې سازمان لخوا ورکول کیږي. په 2018 میلادي کال کې هیر افغانستان د سازمان په توګه په رسمي توګه کار پیل کړ. دا سازمان تر ډیره د ټولنې پرمختګ او ډیجیټل سیستم د پلي کېدو طرحې عملي کوي.
اوس به یو نړیواله موضوع راوخلو. اروپایي ټولنې او بریتانیا له دې ټولنې څخه د بریتانیا تر وتلو وروسته په خپلو کې د سوداګرۍ پر تاریخي تړون موافقه وکړه. دا موافقه په داس حال کې کیږي چې له 28 اروپایي هیوادونو جوړې ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو نیټې ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. په دې اړه هم زما همکار احمد تکل نور جزئیات راکوي.
د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا وان ډیرلن له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو په دوام د سوداګرۍ پر تاریخي سند له موافقې وروسته وویل چې اروپایي ټولنه او برتانیا به خپلو ګډو اهدافو ته رسیدو لپاره د یو بل ترڅنګ ولاړ وي. میرمن وان ډیرلن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دا لار اوږده او کګلیچنه وه، خو پایله یې یوه ښه او متوازنه موافقه وه چې د دواړو لپاره مناسبه ده. برتانیا په 2018 کال کې د یو ټول پښتنې په نتیجه کې له اروپایي ټولنې ووته چې د وټلو بهیر یې نږدې 11 میاشتې مخکې بشپړ شو، خو تر دې دمه له اروپایي ټولنې سره د آزادې تعرفې د سوداګرۍ په موافقه کې یو ځای و. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم په لندن کې په یو خبري غونډه کې له اروپایي ټولنې د برتانیا د پوره وټلو هرکلای وکړ.
means a new stability and a new فکر کوم دا معامله زموش په اړیکو کې چې کله نا کله ستونزمنه او پیچلی وي د نوي ثبات او ډاډ په معنا ده. موږ به له یو بل سره دوستان او متحدان پاتې شو.
د متوازن رقابت اصول او د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو حق له اروپایي ټولنې د برتانیا تر وتلو وروسته د دواړو خواوو د سوداګرۍ د موافقې په خبرو کې د اختلاف مهم ټکی وو. د نوې موافقې له مخې د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو د څرنګوالي په اړه به هر کال جلا پریکړه کیږي. په موافقه کې دواړه لوري د تعرفو له لګولو، سهمیو او نورو خندونو څخه چې لګښت یې د دواړو خواوو لپاره 2 میلیاردو ته رسېده هم یو بل ته تیر شول. دا موافقه له عملي کېدو مخکې باید په روانه جنوري میاشت کې د برتانیا او اروپایي ټولنې د پارلمانونو لخوا تایید شي، خو تر هغه وخت به په موقتی ډول نافذ وي.
آزادی رادیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بشتبا افغانستان تر وګرځو. د افغانستان د امیروختي وزارت له خلکو غوښتي چې د کورونا وایروس د لاخ پراوی د مخنیوي لپاره دی نور هیوادونو په ځنګړي ډول ایران او پاکستان ته له سفر ډډه وکړي. په دې اړه زموږ همکار دا راپور چمتو کړی دی.
څلور ورځې وړاندې پاکستانی چارواکو اعلان وکړ هغو افغانانو ته چې د کورونا وایروس د ټیسټ منفي پایلې سند ورسره نه وي، لا تورخم نه به د تیرېدو اجازه ورنه کړل سي. د پاکستان دغه اقدام د هغو افغانانو لپاره چې هر ورځ د تورخم له لارې دغه هیواد ته اوړي سرخوږی جوړ کړی، ځکه په دولتي لابراتوارونو کې کورونا ټیسټ ستونزمن دی او په خصوصي کې پرې لوړ لګښت راځي. جناغه د ننګرهار او بختیار ساپی د کونړ ولایت اوسیدونکو چې په تورخم لاره غواړي پاکستان ته ولاړ سي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل اوس د عام روغتیا وزارت له ټولو خلکو غوښتي چې د کورونا وایروس د لا خپرابي د مخنیوي لپاره بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه ایران او پاکستان ته له سفر ډډه وکړي. دغه وزارت وایي په هرو څلورویشتو ساعتونو کې تر څلورویشت زره افغانان ګاونډیو هیوادونو ته د تګ په موخه د افغانستان له پولو اوړي، خو په خبره دغه وزارت په همدې موده کې یوازې کورونا د پنځو زرو ټیسټونو ظرفیت لري. د دغه وزارت مرستیال بیان نورالله طریقي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې له بهرنیو چارو وزارت سره یې په ګډه دا موضوع پاکستاني چارواکو سره شریکه کړي چې د حل لاره ورته پیدا کړي. له دې وړاندې له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته د هوایي سفر کولو لپاره د کورونا وایرس ټیسټ کول جبري وو.
د مهمو خبرونو لنډیز، د غزنی والی وایي د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژونکو څرک لګولی دی. جنرال سید عمر نورستانی پرون پنځم ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه څېړنې په جدیت سره روانې دي، خو نور جزئیات ورنه